شي دا مشال لريو دي د 12 بجو په دي خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او تکنيکي همکار اسحاق مليني کی هلي او سلامونه مني د خبرونو د سر موضوع د اسواد په خوازه خيله کې یو سکول د سوزیدو خبر راغلی دی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراغون کړي او که تر پایه را سره مل پاتې شوي نو د سیمه او د نړۍ د حالاتو نه به خبر شي خړومبه د شاهین بنيري نه د دې وخت تازه خبرونه
سر میں شہروں میرے دے وقت مہم خبرنا پا بلوچستان کی دا سیلابون لاملہ دا کویٹ او سکر ترمنز لوئے لارا او نور مرکزی سڑکونا تڑھ دے پراتے دی دا پاکستان فوج پا خیبر او سویلی وزیرستان کی دا دریو ترہگرو دا وجلو ادعا کی بلخوا پا سوات کی نامعلوم کسانو یو سرکاری ہائی سکول سیزلے دے پا او پا نائجر کی باغی پوزیانو دا کودتان او رستو خپل سر لہ کر دا حکومت نوے مشر اعلان کرے دے د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د سیلابونو لامل د کویټ او سکر ترمنځ لوی لاره او نور مرکزی سړکونه تړلې پراته دي د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم بیګا مخام په راپور کې وویل چې د سکر او کویټ ترمنځ شارا او د سی بی او کویټ ترمنځ د سړک یو برخه لاهو شوې او د سین صوبې سره د بلوچستان اړیکه پرې شوې ده د پی ډی ایم د معلوماتو له مخه په بلوچستان کې د جون له نورلسمې نیټې راهیسې د بارانونو او سیلابونو سره په اړوندو پیښو کې لسو کسانو ژوند بایللې دي او دیارلس نور ټپیان دي پی ډی ایم زیاته کړې ده چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې 112 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او 223 نورې زیانمن کړي دي د بلوچستان د خزانې وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعلی میر عبدالقدس بزنجو په وینا یې د صوبې په شپږ درزلو کې زیانمن شو خلکو سره د مرستې لپاره ډیپټي کمشنرانو ته 150 ملیون روپۍ استولې دي د یو بل راپور تر مخه د خیبر پښتونخوا په مانسهره کې د کور را پریوتو له امله یوه ښځه او د هغې درې ماشومان مړه شوي او په مردان کې د ځمکې ښویېدو په پیښه کې یو مزدور مړ او دوه نور جوبل شوي دي دا گلگت د دیامیر ضلع په گیټی داس سیمه کې د مسافر یو کوسټر ژورې کندې ته د پریوتو له امله اته کسان مړه شوي او نه نور جوبل دي پرون مشالیډو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه ضلع مشر حفیظ الرحمن وویل چې د مسافرو په دغه کوسټر کې د پنجاب د سایوال سره تړاو لرونکي 19 کسان سواره وو او د بابو سر ټاپ نه گلگت ته په لاره وو چې د ناران گیټی داس سیمې په یو موړ د تاویدو پر مهالې گاډی جوور کندې ته پریوتی او پکې سمدستی اور لګیدل دي نن د غرمې درې بجې دا هایس کوسټر ګاډی گیټی داس سیمې سره جوور کندې ته پریوتی چې پکې اته کسان وژل شوي جو بل کسان مو د گلگت او چلاس هسپتالونو ته د درملنې لپاره منتقل کړي دي پولیس وایي د دې حادثې د وجوهاتو معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي د پاکستان پوز په خیبر او سویلی وزیرستان کې د دریو ترهګرو د وجلو ادعا کوي بلخوا په سوات کې نامعلومه کسانو یو سرکاري هاي سکول سیزلې ده د فوز عامالي کو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جولای په 20مه د خیبر په باغ سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوي چې پکې یو وسلوال وجل شوي او بیا د جولای په 23مه د سویلی وزیرستان په ګوملزام کې په پوځي کاروایي کې دوه وسلوال وجل شوي دي د یو بل راپور له مخه راپېژندل شو کسانو د سوات ضلع په لرې پرته سیمه ټاپسین کې د هلکانو یو سرکاري سکول سیزلې دی د خوازه خیل تحصیل انتظامی چارواکي وایي چې پرون دا اور د بجلی د شارټ سرکټ له وجې لګېدلی و چې په نتیجه کې د سکول نه کمرې سوځېدلې دي خو د سیمې ځینو کسانو مشال لرو ته ویلي چې دغه مهال په سیمه کې بجلی نه وه او د سکول رخصتیانې دي نو قوي امکان دی چې سکول ته چاله بهره اور لګول د مقامی خلکو په وینا سیمه کې د جنکو د سکول د نشتوالي له کبله په دغه سکول کې د جنکو زده کړې هم روانې وي د خوازخیلی مرستیال کمشنر د پیښې د پلټنو امر ورکړی دی او په نایجر کې باغی پوځیانو د کودتانو وروستو خپل سر لهکر د حکومت نوی مشر اعلان کړی دی پرون د پوځ یو بیان امادو عبدالرحمانی په سرکاري ټلویزیون په یو وینا کې وویل چې اساسي قانون معطل شوی او جنرال عبدالرحمن چیانی د هیواد واکمن دی د راپورونو له مخه د کرل نه چې د ولسمشر محافظینو ولسمشر محمد بوزام گرفتار کړل نو د نایجر د فوز مختلفې ډلې د کنټرول لپاره په جګړه بوختې وې بوزام د فرانس څخه د نایجر د ازادۍ نه وروستو دوه کاله وړاندې د لومړي سولهیز او واک د جمهوري انتقال له لارې ولسمشر منتخب شوی و دا و د دې وخت خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په سواد خوا داخله کې یو سکول بیګا سوزیدلې ده. تر اوسه وجوهات نه دي معلوم، خو یو کس یې دا وجه هم بیانوي. د ملک د نورو برخو په شان په کوارټ او دغو سیمو کې هم دا شوري د پاره امنیتی ګامونه پورته کړل شوي دي.
دغه پروسیشن د پروټیکشن لپاره زمونږ چې دی روف ټاپ چې سور په دې روټ باندې دا ټول کور دي، سور چې انټریز دی ټول په وخت ګیټس او د انسټال دی د خلکو چیکینګ لپاره کیږي.
د پاکستان د پوز د خفیہ ایکټ کې بدلون تا محسن داوود څنګه ګوري؟
او د دې استعمال مخکم شوه د ادریس خټک په کیس کې او مطلب دا چې هغه غلط وو، اوس خو لږ نور هم دا جوریډیکشن والا څه واکو.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ وسه. شال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهونه اوري، او د دې ترڅنګ تاسو زموږ په ویب پاڼه هم د خبرونه اوریدئ شي او لوستلئ شي. د دې ترڅنګ غواړي چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انستګرام ملګری شي. ورو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تر تاسو په راګرځوم. د سواد خواځاخیری ټوپ سین سرکاري سکول نه کمرې او ودانۍ او فرنیچر سوځیدل. سکول کې 1500 زده کوونکي ول چې په کې 450 جنکه هم شامل وي. د سواد د تعلیم محکمې یو چارواکي وایي چې اور په ظاهر د بجلی د شارټ سرکټ لوجي لګیدل، خو بل خواځای اوسیدونکي وایي چې د سکول چټیانې دي او سکول خوشي وو. دغه سکول کې د وړاندې نه مسلې وي ښکاری داسې چې سکول ته قصدن اور ته اور اچول شوی دی. د مشال ریډیو سواد خبریال نیاز احمد خان پی راپور راکړي.
د سواد تحصیلي خواځاخیلي لري پرته سیمه ټوپ سین چې د شانګلې په پوله لوی کلی دی، د جولای په 18 نیټه د اور لګیدو له وجې نهه کمرې او سکول کې د ماشومانو کېناستو کرسۍ، د استادانو دفتر او نور ودانۍ سوځېدلې ده. په دا اړه د خواځاخیلي ځایي خبریال حیدر علي جان چې د اور لګیدو وروسته سمدستي دغې سیمې ته ورغلی وو، مشال ریډیو ته وایي چې سکول کې وړاندې نه د 200 ګدارانو په څوکۍ شخړه وه. دې نه وړاندې هم د سکول په بعض استادانو د زده کوونکو سره د جنسي هراسمنټ رپورټونه شوي. نو دی قوي باور لري چې سکول ته قصد اور ورته کړی شوی.
دا چې موږ دقیقې چې په دې سکول کې د دوو چوکیدارانو هم د یو بل سره انتهایی مسلې وي چې په هغه کې د یو چوکیدار ترانسفر چې دی هم شوی دی. بعضې خلک دې ته په هغه نظر ګوري چې یاره دا واقعیت دا داسې شو ده چې قصدن آمدن شو ده دې سکول ته اور لګولی شوی دی. دې سکول کې به الکانو او جینکو یو ځای سبق وي، چونکې د دې ټوپسین په خوښا کې بل د جینکو سکول نشته. نو دې بلډنګ د سوځېدو سره دومره نقصان وکړي چې زموږ الکان او جینکۍ دواړه متاثره شوي.
د سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر ډیپټي ډی او د جولای په 19 نیټه مشال ریډو ته ویلي چې د ځایي خلکو وینا تر مخه سکول ته اور د بجلی خرابتیا له وجې لګېدلې. دی وایي چې سکول کې 1500 زده کوونکي ول چې پکې 450 جنکۍ هم وي، خو جنکۍ یې 100 میاشتې وړاندې د سمسلې له وجې بل سکول ته لېږلې.
کم عین شاهدین یا خلک چې دی هغه چې دا د شارټ سرکټ نه لګېدلې دی او اور چونکې هلته کې بلډنګ د لرګو ډیر په تیزی سره هغه خور شوی دی، او بیا د ماشومانو دپاره په دې کې تقریبا 1500 څه د پاسه 1500 ماشومان دلته سبق وایي. د دغې ماشومانو دپاره موږ یو ډیر ښکلی بلډنګ انشاءالله کتلی دی چې هغه 32-33 کمرې بلډنګ دی، او هغې کې به نیول پی ټی سي کمیټي چې ده هغې به خپل میټینګ وکړي، نو هغه به یو رپورټ راولېږي او موږ به والا بلډنګ په کرایه باندې انشاءالله د هغې په ورځ نیمه کې موږ هغې بندوبست کړی دی.
د تحصیلي خواځاخیلي مرستیال کمشنر او د تعلیم محکمې چارواکو وروسته د سوځېدلې سکول معاینه وکړه او د سکول سوځېدو په اړه تحقیقاتي کمیټي جوړولو حکم ورکړی چې پکې د اور مړکولو ادارې، د بجلی تارونو خوراونکي پوهان، ځایي مشران او پولیس چارواکي شامل کړی شوي. یاد دي وي چې کال 2018 کال 2010 پورې وسلوالو په سواد کې 300 نه زیات سکولونه په بمونو او اور تباه کړي ول چې پکې زیاتې د جنکو تعلیمي ادارې وې. د یاد سکول سوځولو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاندے ہلے پرائم دیتا تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په دوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو ټوړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پته نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
تاس مشال ریډیو ته وګي ساسو پام یو بل راپور تر اگزوم د هواد د نورو برخو په سیر د خیبر پختونخوا په کوارز دی لکه هم دا شوري جلوس په خپل ټاکل شوی لار روان شوه یا جلوس په د مرکزی بازار د لارې ماجیګر 15 بجې د سید علی شاه غازی مزار سره پای ته رسی د ځای پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي د جلوس خوندیتوب لپاره کوټری ګامونو پورته کړي د پولیسو اف سی ځواکونو او د پوسټ سرتیری ځای پر دې کړي په دې اړه نور تفصيل د ممتاز بنگش پر راپور کې
د هیواد نورو برخو په چیر کوهاټ کې هم د لسمی اشوري جلوس په خپل ټکري شوی لارو راوتل یاد جلوس د حسینیا امام برګا بنو بازار نه روان شوی او د خار مرکزی بازار د لارې به میلاد چوک زرګران بازار ته رسیږي دلته به دوه نور جلوسونه د سید حبیب امام برګا او د مرکزی امام برګا نه په دې جلوس کې شریک شي او د کربلا د شهیدانو په یاد کې به ماتم کوي انتظامیه وایي زرګران بازار کې د مسپخین لموز نه ورسته به یاد جلوس په ټکري شوی لارو مازدیګر 15 بجې د سید حلیم شاه غازی په زیارت پای ته رسی د ځایی پولیسو مشر فرحان خان د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویلي د اشوري جلوس خوندیتوب لپاره سخت قانونه پورته کړي
د دغه پروسیشن د پروټیکشن لپاره زمونږ چې دی روف ټاپ چې سور په دی روټ باندې ټول کورډ دی سور چې انټریز دی ټول په وخت ورو گیټس الته انسټال دی د خلکو چیکینګ الته کیږي د دې نه علاوه چې د منګه آرمی هم الته ډیپلوي شوی د موږ سره او د دې نه علاوه په کوم ماونټینز کوم هیل ټاپس دی په منګه موږ اف سی ډیپلوي کړی دا اف سی ان فرنټیر کانسټبلری بل د دې پروسیشن چې دی په کیمرو باندې هم موږ لایو ګورو چې کوم سور او شول موږ 113 کیمرې دي چې غدا انسټال شوې دي او دا ګوري د دې نه علاوه په ډرون باندې هم موږ د دې مانیټرینګ کوو
ځلې انتظامیا وايي د یاد جلوس لپاره جرګې هم کړي په یاد جرګو کې د دواړو مسلکونو مشرانو انتظامیا ته د مرستې او یووالي باورتیا ورکړي د یاد ځلې انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي په ځل کې د جنايي قانون یو سل سلور سالې ختم ماده هم عملی کړي د موټر سایکل په غبرګو سپرلو بندیز دي او افغان کډوالو ته ویل شوی بغیر له تیاده د خپل کیمپونو نه نروزی د جلوس د سارنې لپاره د ریسکیو یو 15 په دفتر کې کنټرول روم جوړ کړي او د جلوس په لارې څارګري کیمرې هم لګولي
مونږه د اهل تشی مشرانو سره او د اهل سنت مشرانو سره دوا ګرینډ جرګې وکړې سپریټ جرګې وې چې پاغې کې مونږ دوی خپل هدایات جاری کړل چې ځنې سيزونه د سدي چې ډوز او ځنې ډو ناټس چې چرته لکه نیو انوویشن مونږ ته ویلي دي چې انوویشن به څوک نه کوي پرسکرایب روټس دي په هغه روټس باندې به دوی چې کوم پروسیشنز دي هغه به کیری آن کیږي
بلخوا د اورګزو او هنګو ضلعو انتظامیه هم ویلي چې د اشوري جلوسونو حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او دواړو ضلعو کې به جلوسونه په خپلو لارو په ټکلي شوي وخت پای ته رسي دا په داسې حال کې ده چې د کوهاټ ډیویژن کورمی ضلع کې په وروستیو کې د ځمکو په شخړه د دوه قبیلو ترمنځ نښتو کې خلکو ته مرګ ژوبله او مالي زیان رسېدلی و د شپږو ورځو نښتو نه وروسته د کوهاټ اورګزو او د هنګو ضلعو سره تړاو لرونکي د دواړو قبیلو مشران د کوهاټ ضلع ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په شری کې کور مته ورغلل او هلته د قبیلو ترمنځ یو کال لپاره وربند وکړ انتظامیه وای په یاد ډیویژن کې د امن وضعیت خده او هیله لري چې د اشوري جلوسونه به په پورم نه ډول پایتا ورسی ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې د تورخم پاک افغان دوستۍ روغتون کې د افغانستان څخه راغلي ناروغانو نه د رشوت اخیستو په تور یو ډاکټر له خپلې دندې لرې کړی دی. چارواکي وایي چې دوی ته ویل شوي چې د ناروغانو سره ښه چلند یقیني کړي او په وخت یې طبي معاینه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ د افغانستان په سلګونو ناروغان پېښور ته درملنې لپاره راځي. په پوله د نوو قوانینو د عملي کېدو نه وروسته د ناروغانو نه بغیر د افغانستان د عادي وګړو ته بغیر له پاسپورټ او ویزو اجازت ورکوي. په دې اړه باندې تفصیل فرحت شلواری نور.
د پاک افغان دوستۍ روغتون مشر ډاکټر ظفر خان وای چې ځنې افغان ناروغانو د صحت محکمې لوړپوړ چارواکو ته شکایتونه جمع کړي وو چې دوی نه په تورخم کې پاکستان ته د وختو په وخت غیر قانوني روپۍ خستل کیږي او په دې تور کې دوی یو ډاکټر لخپل دندې لري کړای.
ترخم بارڈر بانی زمگو یو اسپتال دے پاک افغان دوستی اسپتال کم کے چی مونگا دا افغانستان دا مریضان معاینہ کو وہ کدا غی تا بیا دا علاج ضرورتی نو غی پی خور تا یا چی کم زی تا غی علاج دا تلغواری ال تیرے فرکو پا دے معاملہ بانے بلکل ہم کمپرومائز نکو چی مونگ تا سنگا دا شانتے سا واقعہ ریپورٹ شیئے نو مونگا بیا لکا ڈپارٹمنٹ تو وائی اور ڈپارٹمنٹ ہم پا دے کے بلکل کمپرومائز نکی بلکل سخت ایکشن باخری دا خلاف.
د خیبر یو مدنی فعال فرمان الله وای چې افغان وګړي او ناروغان په تورخم کې افغانستان نه پاکستان ته د وختو په وخت سختو کړهونو سره مخ کیږي.
هغه دلته راشي په تورخم کې ډېر ورځې پراتی بیان دغه انساني چکم سمګلران دي یا کچکبر دي دوی نه شل زره دیش زره روپۍ اخلي او بیا په غلطو لیارو باندې بوزي بیا هغه هم نیول شي لوړګي زندان کې هم ډېر پراتی چه چا تا با تکلیف پو سعی مریضان با او اغو تا با دیر زیاد تکلیف پو اغو کار با نشو چه چا با رشوت ورکور اغوی کار با شو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا په ترلاسه شو معلوماتو کې ویل شوی چې پاک افغان دوستۍ روغتون دا ډاکټر یې د ENDE 2011 قوانینو مطابق دریو میاشتو لپاره معطل کړی او د ده پر ضد انکوایري پیل شوې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته یوه افغان ناروغ سره یو بل تن له بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته داخلېدای شي خو لومړی په پاک افغان دوستۍ روغتون کې ډاکټران وړیا طبي معاینه کوي او بیا پېښور روغتونونو ته د بغیر سفري اسنادو د تلو اجازه ورکوي. خو عام افغان وګړو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د تلو اجازه نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو باجوړ ته د باجوړ امن اکشن کمیټه د جولای په 20مه په یو غونډه کې فیصله کړې چې د کمیټه د راتلونکي غونډې لپاره به د باجوړ د هر مکتبې فکر خلق ځایي دینی او سیاسي مشران راغواړي چې د سیمې د امنیت او په خاص توګه د هدفي وجونو د پیښو د مخنیوي په اړه خبرې کوي. دغه کمیټه د باجوړ د ولسی پاسون رښتو جوړه کړې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترګزین.
د باجوړ په اکشن کمیټې غونډه کې غوښتل شوې سیمه کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي. دغه کمیټې د باجوړ د ولس لخوا تیر کال په اګست کې جوړه شوه چې مقصد یې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د هدفي وژنو ضد غږ پورته کول دي. د باجوړ ولسي پاڅون د پرلت په دوران جوړې شوې دغه کمیټې کې د جولای په 20مه په څه مسلو باندې خبرې شوې. د پشد سالار دوه اوسیدونکي سراج الدین خان مشال رډو ته حال احوال داسې بیان کړ.
په دې تیر ورځو کې د حالات په ماموندو کې ملک ګډ وډ شو. اوورال په باجوړ کې صدمه کې او څه دښمنۍ نه صدنا معلومه طرف دغه وشو ټیکونه وشو. را روان امن اکشن کمیټه کې ومن کوشش دا کو د هر طبقه فکر علما او پس د باجوړ دعوتنامی ولي ګو راوي غواړو او یو متفقه قرارداد پاس کو په باجوړ د پاره چې دلته حکومتي سړی دی او سیول سړی دی چا وجنه روانه ده او دا غیر شرعي کار دی.
تیر کال د اگست پښپړسمه د باجوړ خار تحصیل چیرمن یا ناظم سید بادشاہ په ګډ یو چاودنه شوه. هغه چاودنه کې سید بادشاہ معمولی زخم زخمی شوی وو. د دغه پیښې ضد باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا ولسی پاڅون اعلان شو. په 19 اگست پاڅون په ښار هیډکوارټر کې پرلت شروع کو او تر 26 اگست پورې جاری وو. د هغه وخت ضلع انتظامی افسرانو او پولیسو د پرلتیانو سره خبرې وکړې او په 12 نقطو باندې ورسره د پرلت د ختمولو خبره وشوه. دغه نقطو کې د نورو ترڅنګ دا چې د هدفي وژنو مخنیوی دی وشي، د قلنګونو غوښتلو دپاره د ټیلیفونونو کوونکو ضد دې ګام پورته شي، عمومي امن دې په ځای کړی شي او ځینې نورې هم وي. نو آیا په دغه غوښتنو کې په ځینو عمل درآمد شوی؟ هم په پرونۍ غونډه کې ناست د باجوړ د عوامي نیشنل ګوډ سیکرټري جنرال نثار باز د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه
چې کله دا امنیشن کمیټي جوړه شوې ده کافي حد پورې چې کوم دی موږ د طرف ته چې کوم دی بدلون راغلی دی او ډېر زیات مسایل چې کوم دی هوار شوي دي، خو بیا هم چې کوم دی موږ مطمئن نیستو. نو په دې غونډه کې دا فیصله پریکړه هم وشوله چې پر روان وخت کې به چې کوم دی موږ بل یو جرګه کوو، بیا به تحصیل وایزه د دې لپاره جلسې شروع کوو. دا هم پکې فیصله وشوله چې زمونږ کوم هغه 12 پوینټ او په هغه 12 پوینټو کې چې کوم پوینټونه تر اوسه پورې حل شوي نه دي، د هغې لپاره موږ چې کوم دی د چې کوم ریاستي اهلکار دي د هغو سره به کینو او دا غو سره په دغه پړنټون باندې خبره اتره کو.
باجوړ کې د تیرو 2 کلونو راهسي د هدفي وژنو پیښې روانې دي چې پکې زیاتره د جمعیت علما اسلام فیډل ځینې سیمه ایز مشران او کارکونکي د سیمې مخاور مشران او پولیس په نخښه کېږي. د کمیټې په 13 ورځ شوې غونډه د باجوړ سرکاري انتظامی لخوا کومه خبره خو نه ده شوې. البته تیرو وختونو کې د پولیسو ضلع افسرانو د کمشنرۍ انتظامی او د پوز لخوا ویل شوي دوی ژمن دي سیمه کې امنیت په ځای کړي او د قلنګونو د ټیلیفونونو مخنیوی وکړي، خو دوی په ولس هم غږ کړی و. ولس باید په هر مقدر ریاستي ادارو سره مرسته وکړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 8، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال لري ته وګي خبري غړای ده. د پاکستان سېنات د پنځمې په ورځ د کال 1952 لپاره په پوځي قانون کې د بدلون یا ترمیمي بل منظور کړی. د دې قانوني مسودې تر مخه به هر هغه چاته تر 5 کلونو د بند سزا ورول کیږي چې د هیواد یا پاکستان د پوځ په اړه حساس معلومات افشا کوي. د پارلیمان ځینو غړیو د قانوني مسودې مخالفت کړی او ځینې شنونکي هم وایي چې داسې قوانین په راتلونکي کې د سیاسي مشرانو پر ضد کارول کېدای شي او جمهوري نظام ته زیان رسولی شي. په دغه اړه نور تفصیل د شبیر جان پر راپور کې
ځینې سیاسي مشران او شنون کې دا بل د بشري حقوقو او جمهوري نظام لپاره غوره نه بلي. دوی وایي نن خو مرکزی حکومت د دې نوې قانون د لارې خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف په هدف کړی، خو راتلونکي کې هم د دوی پر ضد دا قانون استعمالېدای شي. د قومي اسمبلی غړي او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ګوند مشر محسن داول مشال لیډو ته د جولای په 23 وویل چې سیاستدانان باید د خپل تیر وختونو د تجربو نه زده کړه وکړي، ځکه دا بل به نور هم سیاستدانان او بشري حقوقو فعالان په شا کړي.
څوک هم سیکرټ اوټ کوي په کې د فوج خلاف دا اوس یو ډېر زیات ویک ټرم دے مو د دې استعمال مخکم شوه د ادریس خټک په کیس کې، او مطلب دا چې هغه غلط وو اوس خو لګ نور هم دا جوریزډیکشن ولا سی واکو د کیو بل خبر هم شوه دا مطلب دا د فوج چکم د کاروبارونه دی اغیلم کور ور کړی، لکه د فوج کار ساته د کاروبار سره ملکونه په دغه شند طریقې سره نو ودا کول شو نو تر کې کو نو په دغه شند طریقې سره ملکونه چلی دی شو.
ځنی شنن کی دا بل تر دې هدا غوره بولی چې ګنی پاکستان فوج نه په مهمو سوکو پاتشوي افسران به تر څه خاص مودي سیاست کې لاسوهنه کوي او رازونه به هم نه پډاګه کوي خو وايي د یاد بل ځینې شکونه باندې نیوکه کېدې شي. پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وايي
نو ډېر خبري خدي یو خبر نیمه پکې داسې ده چې لکه څنګه د شپږشتم کلاس نو په دې حق باندې خلک زړه کې دا یې رښتیا چې کوم سیاسي خلک دي هغه ته به د دې نقصان رسي ځکه چې کله هم یو خبره ارڅوک ار طرف ته تاولې شو په دې کې د ډېر خدي چې لکه د فوج افسران چې کوم دي نو کله چې د هغه د فوج نه لري شي که په اړه طریقه لري کې په خطر کې لري کې که په بده ځي په خبره دا چې هغه بل د کوم سرکاري رازونه دي دا به چا سره نه ډیسکس کوي بیا د سیاست په حق باندې پکې خبرې دي بیا نور خبرې پکې داسې دي چې فوج کې دننه څوک نه هم سیاست سره تعلق نه ساتي.
په ټولنیز رسنیو ځینې سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو لخوا په حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو او د دې په مشرانو باندې سخت ټکونه شوي چې کوم سیاسي ګوندونو دا بل پاس کړي خو بیا مرکزی حکومت کې چا چې دغه بل پاس کړي پکې شامل پاکستان پیپلز ګوند دریز لري چې دوی کله هم د پارلیمان سرلړۍ باندې کوم بل ادارې ته غوړوالی نه دی ورکړي خو د ادارو مضبوطیا هم د هیواد لپاره مهمه ګڼي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن خان تنګي مشال لیډو ته وایي
نو موږ همیشه پارلیمان بالاتر ګڼو ځکه چې پارلیمان کې د 22 کروڑ عوام نمائندگان ناستي خو موږ چې کوم ادارې د ملک د سالمیت او د بقا لپاره جنګیږي نو موږ د ادارو د مضبوطیدو سوچم کوو او موږ د ادارو د بدنامی کېدو د خلکو غندنم کوو چې یاره دا خلک دی منشي او د دې لپاره داسې قانون سازي وشي.
دا د ونره چې دین وړاندې هم د ملټری کورټس یا پوځي عدالتونو کې د عام وګړو او سیاسي کسانو مقدمه می چلول باندې هم په موجوده اتحادی حکومت د مدني ټولنې فعالانو او ځینې سیاسي مشرانو لخوا سخت رد عمل راغلی وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسې.
اوریدونکو مشال لري ته غوږی د افغانستان په اړه یو راپور تاسو پام راګرځوم. د طالبانو یو چارواکي تور پورې کړای چې د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه بلکې د نورو هیوادونو بې پیلټ الوتکې هم پروازونه کوي. طالبانو په خوا یوازې امریکایان تورن کړي وو او د دوی د دفاع وزارت سرپرست ویلي وو چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړي ده خو نور هیوادونو د الوتکو ذکر یې نه وکړي. نور معلومات زموږ د همکار احمد شبر پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس تنگزی د جمعې په ورځ د کابل په دشتي برچی کې د عاشورا مراسمو یوې غونډې ته وویل
شما مبینی که هم بالا فضای ما درون خارجي حتی درونای درونات
دی وایي تاسو ګوري چې اوس هم زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بې پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو درون هم دي چې ګرځي را ګرځي خو موږ هغه حالت ته نه یو رسیدلي چې مخه یې ونیسو. ستانکسي زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدی شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسه شکل د اگست میاشتې د راپور له مخې له افغانستانه د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لوري راځي خو د ګاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه وویلي چې اوس شیر محمد عباس تنگزی اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس تنگزی هم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نه کړه چې د کوم ګاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس تنگزی د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی وو چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي او ده ویلي وو چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو تاسو مشال لري او ته وګي او درنګ سات کې پښتونخوا کې دولسنی می بجې کې دن کې دي د دولسنی می بجو د خبرونو نه پس را سره یو سو راپورونه دي چې پکې په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د رائټ ټو انفارمیشن یا اطلاعات د رسای د قانون په اړه باندې هم یو راپور دی دا درته هم وړاندې کوو خو اوس دولسنی می بجې شوې دي د خبرونو رنډیچ د شاهین بنیر نه
ستوري مشه د دی وخت مهم خبرونه په بلوچستان کې د سیلابونو لامل د کوټه او سکر ترمنځ لوی لارې او نور مرکزی سړکونه تړلې پراته دي د پی ډی ایم د معلوماتو لمخه په بلوچستان کې د جون له نور له سمې نیټې راهیسې د بارانونو او سیلابونو سره په اړوند پیښو کې لسو کسانو جون بیللې دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي یو بل راپور تر مخه د خیبر پښتونخوا په مانسره کې د کور را پریوتو لامل یو ښځه او دغې دریو ماشومانو جون بیللې دي د گلگت د دی امیر ضلع په گیټی دا سیمه کې د مسافر یو کوسټر جوړ کندې ته د پریوتو له امله اته کسان مړه شوي او نه نور جوبل دي پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه ضلع مشر حفیظ الرحمن وویل چې د مسافرو په دغه کوسټر کې د پنجاب د سایوال سره تړاو لرونکي اولس کسان سواره وو او د بابو سر ټاپ نه گلگت ته پلاره وو د پاکستان پوز په خیبر او سویلی وزیرستان کې د دریو ترهګرو د وجلو ادعا کړې بلخوا په سواد کې نامعلومه کسانو یو سرکاري های سکول سیزلې ده په نایجر کې باغی پوځیانو د کودتا نه وروستو خپل سر لهکر د حکومت نوې مشر اعلان کړی دی پرون د فوج یو ویان امادو عبدالرحمانی په سرکاري ټلویزیون په یو وینا کې وویل چې اساسي قانون معطل شوی او جنرال عبدالرحمن چیانی د هیواد واکمن دی د راپورونو له مخه د کلن چې د ولسمشر محافظینو ولسمشر محمد بوزام گرفتار کړی نو د نایجر د فوز مختلفې ډلې د کنټرول لپاره په جګړه بوختې وي بوزام د فرانس څخه د نایجر د زدین وروستو دوه کاله وړاندې د لومړی سولیز او جمهوري انتقال لارې ولسمشر منتخب شوی وو
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ د خبرونو لنډیز درته شاهین بنیري وړاندې کولو راځو د خبرونې په لور د امریکا د متحده ایالاتونو پلاوی به په قطر کې د طالبانو له هیئت سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات د ښځو انجونو پر حقونو او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې وکړي طالبان بیا وایي چې دوی به د امریکایي پلاوی څخه پر طالبانو د لګول شو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړي د دې غونډې د ایجنډې جزئیات په دې راپور کې احمد شبر بیانوي
تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تکشینی د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یو پلاوی سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبری وکړي د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین اسدی رډوته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو د اجنډا پاړه وویل
د غونډه به دوه ورځې دوام لري او په هغه کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبري وشي په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات د مخدره موادو مخنیوي د بانکي زیرمو خلاصون او یو لر نور د اعتماد سازی اقدامات شامل دي
دا غونډه د قطر د تاریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د چړنی د مرکز په نوښت جوړی شي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلی دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له جنو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته په پلازمینه استانه کې د منځنی آسیا د پنځو هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان له استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنی آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
ودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د صحت قامی ادارې ویلي چې په پېښور کې له اوبو اخیستل شوو نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې د مشر ډاکټر عارف مشال ریډیو ته ویلي چې دا څلورم ځل دی چې د پولیو وایرس له افغانستان سره تړاو لري او د دې وجه له هغه هېواده تګ راتګ دی. د ده په خبره په افغانستان کې د څه مودې لپاره د پولیو ضد کمپاین هم ودرېدلی و خو اوس بیا پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان اورو.
دا ډاکټرانو په وینا د سیمې څخه د فاضل اوبو نمونو د دې لپاره اساسي پیمانه ده چې وکتل شي چې آیا د پولیو کمپاین په بریالیتوب سره ترسره کیږي او کنه. خو که دا وایرس په اوبو کې وموندل شي نو معنا یې دا ده چې په سیمه کې د پولیو کمپاین هدف نشي ترلاسه کولی. او دا هم په ډاګه کوي چې یا د سیمه کې د ماشومانو د وجود مدافعتي نظام د ناروغو خلاف هم کمزور دی. دا چې څه وجه ده چې د کمپاینونو باوجود وایرس شتون لري. نو په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوی ادارې مشر ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وایي
اصل وجه دا ده چې تاسو د دې وایرس کم لینکیج چې ګورئ نو دا څلورم ځل دی چې هر ځل افغانستان سره لینکیږي کنه. نو مین وجه دا ده چې یو پېښور کې خپل افغان پاپولیشن ډېر زیات دی، تګ راتګ د هغې کېږي افغانستان ته، بل د افغانستان نه ډېر خلک دلته راځي، خاص کر ټریټمنټ دپاره راځي، علاجونو دپاره راځي. او افغانستان کې سمودې دپاره ویکسینیشن دغه چې وو د پولیو کمپینس هغه هم سټاپ شوي وو څه وخت کې نه کېدل. نو مین وجه دا ده اوس هلته دغه شروع شو، ویکسینیشن سٹارٹ شو، کمپینس پکې سٹارٹ شو. نو هوپفلی ان شاء الله ډیر ضرب دا سامپل چې دی دا به نیگیټیو شي.
نوموړي جاتوي چې په چاپیریال کې د پولیو وایرس ښکاره کېدل د اندېښنې وړ دی، مګر غیر متوقع ځکه نه دی چې پېښور له هغو ښارونو څخه یو دی چې د پولیو دواړه خوا په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ لیدل کېږي.
ټول پاکستان کې 12 انوایرنمنټل سیمپل پازیټیو دي، هغه 12 کې یو چې دی پېښور دی او دا څلورم ځل باندې مسلسل پازیټیو را روان دی. نو دی ډېر غټ د خطرې خبره ده ځکه چې دا وایرس دلته سرکولیټ کېږي لګیا دی. نو دې وخت کې بیا خطره ډېره سخته جوړیږي کم هغه ماشومانو ته کم چې ویکسینیټ نه اګینست پولیو یا هغه ته د ماشوموالی ټیکې نه لګیدلې.
د روغتیا وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل په دې حق باندې په خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د افغانستان د پولیو مخنیوي پروګرام سره نږدې همغږي ده او دواړه هیوادونه په ټولو کچو په ګډه حل ځلې کوي چې دواړو غاړو څخه د پولیو وایرس مخه ونیسي. دوی وایي د جنوري راسي د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس معلوم شوی، خو د پولیو پروګرام په بریالیتوب سره د کېدو له وجې وایرس قابو کې دی. چارواکي وایي د اګست لومړۍ نیټې څخه به د هیواد په 16 ضلعو کې کمپین پیل شي چې د 8.5 میلیون نه زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کالو نه کم دي د پولیو ضد ویکسین ورکول کېږي. او پېښور کې به هم د اګست 8 مینه تر 13 اګست پورې کمپین وي.
د سرکاري شمیرې تر مخه روان کال 2023 کې ټول پاکستان کې یو د پولیو کیس مخه ته راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع نه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپلو غړیو د نشتون له کبله د تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې غیر فعاله دی، او په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه دی هوار کړی. معلوماتو ته رسای د حق دفاع کوونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت په کال 2013 کې دا کمیشن او ورسره تړلی قانون جوړ کړی و، خو د قانون د عملي کېدو سنجیده هڅې یې نه دي کړي. بلخوا د کمیشن پخوانی غړي وایي چې کمیشن تر کال 2022 پورې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړی او تر اوسه یې د زرګونو خلکو شکایتونه لري کړي دي. نور معلومات د شاهین بونیری په راپور کې.
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشر ټاکلې ده، خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلې. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسایي قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لویه کارنامه ده، خودی کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل نه دی ورکړل شوی او نه د غړیو شمیره پوره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د یوې فیصلې لپاره کمیشن باید لږ تر لږه دوه غړي ولري.
په اخرو ورځو کې د پی ټی آی حکومت هم دغه څه ضرورت نه ګڼو، او اوس خو په صبح کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو پدا کې کو بالکل دې طرف ته هډو پام نه رکړې شوی. نو زموږ په عمل کې داسې ادارې چې د نوي سیاسي جماعتونو حکومتونو چراشي نو هغوی خو ډېر په زور شور سره دغه کارونه کوي، خو بیا چې د هغوی د حکومت لږ باندې وخت تیر شي او د هغویم سچ دې غلا غلطیانې رامخې ته کیږي، نو بیا هغوی هم دغه غواړي چې داسې قسمه قانونه چې دي هغه دې بیخي مات ګوټ کړی شي او یا دې ختم کړی شي. نو د دغه وجه دغه هم د چې یاره تر ډېرې مودې دغه غیر فعال دی.
په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2013 کې د منظور شوي اطلاعاتو ته د رسایي د قانون د لاندې جوړ کړل شوی و. د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکی د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي، خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا وروسته د کمیشن د غړ یو شمیرا نه ده پوره شوی. په دغه اړه معلوماتو ته د رسایی د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړ یو شمیر پوره کول ګران کار نه دی، خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولستر د هغې د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي. نوموړی نور وایي
RTI هو بیسیکلی د پیټي ګورنمنت یو سیګنیچر لاوه کنه، او په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنټیشن شروع شنه دي ته پته ولګي چې دا هو زموږ ګورنمنت کې سونم دغه دی ترانسپیرنسي اکاونټیبلټي کله چا دا انفارمیشن وته چې وزیر اعلی د بسکټو سونو هر چا چار هلیکاپټر او دا او بیا اوس چې کوم نه تو جهانه کیس چې کوم راغله نو دا هم بیسیکلی دا رائټ انفارمیشن په جمعنه لکه ګورنمنت دا کاری داسې چې دا یو پالیسی ده چې دا کمیشنران مو برابر وي دغه چې دا کله برابر شي نو بیا هو فیصله کیږي او بیا به چې کوم نه ډیسیژن اسي شي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر سره د تماس نیولو هڅه بریالی نشوا، خو د کمیشن یو پخوانی غړی ریاض داودزی وایي چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپل حل ځلې په سمه توګه پر مخ وړي دي او په وخت خلکو ته د حکومت د فیصلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هواره کړي.
RTI چې دی یا معلوماتو ته د رسایي چې کم حق دی نو هغه دا ماده خو په یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس چې دی دا غي په 19مه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پښتونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډیسپوز اف کړیو او ما سره هم دا یو ټریجیډی و چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کې دوه پورې رانلو. دا واقعي چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر زیاتو، خو بیا هم دام رنو سمره چې په مرکز کې د پرایم منسترو
د قانون تر مخه ولس تر شپاړسو میاشتو د حکومتي پالیسیو په اړه د معلوماتو نه بې برخې کول د اساسي قانون د 19مه مادې نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس درته نوې نړۍ په نوم باندې زمونږ یو فیچر پروګرام دی چې د میرمنو په اړه باندې دی او هر اونۍ زمونږ همکار اسما ګل د تاسو لپاره برابرۍ. نو راځئ چې وورو نوې نړۍ.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم په نننۍ خپرونه کې به د جهیز په اړه غږیږو. جهیز یا داج په ټولنه کې هغه دستور دی چې له مخه یې یو شمیر غریبي کورنۍ د خپلو لوڼو ودونه نشي کولی او که ودونه یې وشي نو اکثره وخت جنۍ ته د کم جهیز په سر بس خرګنۍ کې پیغورونه ورکول کیږي چې کورنۍ ژوند یې ورسره تریخ شي. د جهیز لپاره د واده کیدونکو جنکو پلاران بعض وخت یا خو جایداد خرڅولو ته اړ شي او یا په قرضونو کې راګیر شي. په جنکو کورنو او ټولنه د جهیز د بدو اثراتو نور حال په دې فیچر کې درکو. تر پای را سره ملګری شي. جمیله په دریش کلنۍ کې کوژدن شوا. نه کال تیر شول او د جمیلې عمر نن 2 کالو ته رسیدلې دی خو واده یې له اوسم نه دی شوی. د نوخار اوسیدونکې 2 کلنه جمیله وای چې سخرګنه یې جهیز غواړي چې د دوی له وسه بهر دی.
کله چې زما رشته وشوه په منځ کې خمینه محبت هر څه ټیک ټاک وو چې وس نه کېدی شي او نه پاتې کېدی شي صرف د دهیج د وجې خو چېرې زمونږ دا رشته پاتې شي خو اوس مونږ ډېرو خلکو ته به ووایي چې او زمونږ د دهیج د وجې رشته پاتې شوی. بیا خو څوک دا لږ خو څوک بدنامي نه کېږي خو زما چې رشته پاتې شي زما به د دې خبرې خفګانې چې بیا به مونږ کو چا ته وایم که نه چې دا د دهیج د وجې پاتې شوی. څوک دا خبره مني نه چې د دهیج د وجې څوک رشتې پرېږدي.
د جمیلې کوژدن په خپل گاوند کې د یو مالدار کورنۍ د هلک سره زکه شوی و چې د هغه هلک خوخه و. د کوژدن په وخت نوموړې پلار په سعودي عرب کې مزدوري کوه او مالی حالت یې خو وروسته پې تنګ دستی شوه او چې د واده خبره یې راغله نسخر ګنترې جهیز غوښت چې ورکول یې د دوی له وسه بهر و. په داسې حال کې چې جمیلې د خپل کور په انګړ کې ماشومانو ته د سکول سبق هوو مشال ریډیو ته ویل چې رونه یې بال بچهدار دي د ګرانو سامانونو وسی نشته او پلار یې د 13-15 کالو راهسې د تور زیړي پرنس پروت دی.
زما رشته ډېر ښه په مینه ډېر په جرګو ډېر په ننواتو باندې رشته شوی وه. زما ابو او ورونه مې په رضا نه وو خو بیا هم هغوی دونه جرګې او دونه مینتونه او سوالونه وکړه چې هغوی دې خبرې دپاره رضا شو. په دې کې بیا چې خبره جوړه شوه دوی چې مونږ له به داج را کوی او هغې ټایم کې چې او زما ابو واپس د سعودي عرب نه راغلو د هغه په علاج باندې څه پیسې مېسې ولګېدې او زمونږ بس دونه وو چې زمونږ په خپل کور کې بیا ګزاره کېده.
د جمیلې په سیر د اټک اوسیدونکې 48 کلنه لبنا کسه هم ډېره موده وړاندې واده شوې ده خو وایي چې د کم جهیز له وجې ورته سخرګنۍ کې پیغورونه کیږي. لبنا مشال ریډیو ته وویل چې 8 کاله وړاندې د خپلې تندار په ورور واده شوې ده. اوس د 3 بچو مور ده او پلارګنۍ ورله د خپل وس پورې په جهیز کې ښه ډېر سامانونه کړي خو خواښې او اندروریانې یې په دې زوروي چې د ورور واده کې یې ډالۍ نه دي ورکړل شوي
په غریبه کې ماته خپل مور پلار سامان چې د ادارې تکړه دي د خپل وس مطابق خو بیا هم دغه پیغورونه راته کوي چې تا ته بالکل هیڅ سم نه دي کړی کور کې بیا پیغورونه کېږي چې ټول کورواله د پاره به راته جامې کړې وې داسې پیزار شو دغه سیزونه وې ده خو هغه څه وس ما مور پلار نه لرو
د مردان د شموزو اوسیدونکې 35 کلنه زرین تاج وای چې په خوا به د هلک کورنۍ د واده په موقع د جینۍ کور له د خپل وسه پورې ولور ورکوو او د ناوې کورنۍ به په خپل خوښه د واده سامانونه کول خو اوس دغه رواج په داج کې بدل شو که د هلک کورنۍ ولور ورکوي او که نه خو د ناوې لخوا د داج په نوم ډیر تاوانونه کیږي زرینتا جوای کچری د هلک کورنۍ د ولور ورکول وس نه لري نو باید چې بیا د جینۍ کورنۍ هم د غیر ضروری سامانونو کول نه منی کی
د سی وخرغه چې د غریب سړی خور او لور خلاول سو کوي نو چې وی کی نو بیا به خامخه د سامانونو پته مې وخت دونه قصه او دونه غنه وی دونه لانجې او دونه رسمونه نو اوس می په دې وجره دی ورې ناشتي دي د ستړي وستي کېږي نو مالدار خلک پسې راځي نو د غریبانو خلکو خو دغه وسي چې بس چرته کې خپل وس مناسب وکړي خور او لور په کور کې ناستې د مور د پلار د غوی سره مدا توجه یو دا غمی وسره چیرې زما د لور واده شي او د خپل کور خاوند شي
بازدری احمد جان چې د 15 لوریانو پلار دی او د خپل علاقې په یو هوټل کې د نانبای په هیڅ کار کوي مشال ریډیو ته ویل چې مشران درې لوریانې یې کله ودولې نو هغه وخت یې سلک ډیر بچت کړی وو او د خپل وس برابر یې ورلا د دود دستور سامانونه کړي خو د څلورمې لور د ودولو په وخت یې لاس تشو نو ځکه د کور لپاره اخستل شوي 15 مرلې ځمکه یې خرڅه کړه
دا واده چې کله راغې را جوړ شو نو ما دا سوچونه کول چې را دې سره بس کو بیا مې دا سوچ کو چې را یارانو دوستانو پسې به وګرځو چا نه به کرس پور را واخلو چې دا واده پکې وو لکه نن سبا داسې حالات دي چې غریب سړی له سو قرض ورکوي نه که ډېر متزان وجنې بلې خو له پروزې خو لکه قرض څوک هم چا نه ورکوي نن سبا داسې حالات دي چې سړی کور له هغه وړه نشي راوړی خپل خېټه نشي ډکولی نو د لور خور یا ودول بیا هغې ته داج کول دا ډېره زیاته ګرانه ده ما یو لکه ځمکه اغستې وه ما یاره په دې به خپل ځان له کور جوړ کړم دې بچو دپاره خو بیا مجبوري وه څه وس مې نه کېدو ما یې که دا اوس داسې لېږم هغه بل کور ته نو بیا ورته خلک پیغورونه هم ورکوي چېره تا دغه شان را واده کړه کور کې خامخا دا خبرې بیا راځي نو هغه لږه ځمکه وه زما د سر په ټولو دپاره وه بچو دپاره مې اغستې وه خو بس هغه د مجبورۍ نه ما بیا خرڅه کړه او دې لور له مې پیدا جو دار څه برابر کړه
دا چې دا جیا جهیز څه ته وایي او د دې رواج له وجې څنګه په کورنو مالی بوج پریوزي دغه پوښتنه مشال ریډیو په مردان کې د زنانو له حقونو کارکوونکي فهیمانه وکړه نو په جواب کې نوموړي وویل چې دا په اصل کې د سرو زرو کالي نغدې پیسې فرنیچر یا نور د پام وړ شیان دي کم چې د ناوې د کورنۍ لخوا د واده په موقع خاوند او کورنۍ ته ورکول کیږي نو دغه نظام ته داج یا جهیز ویل کیږي فهیمه زیاته کړه چې ټولنه کې د جینۍ کورنۍ هم دا غواړي چې خپل خور لور د ډیرو سامانونو سره رخصت کړي خو د وس نه لرلو له وجې ځینې پلرونه د کرس په پیسو لوریانې ودوي او دغه رنګ خپل باقي عمر د بل د قرضونو د بوج لاندې تیروي
دا سه ډیر کورونه دی چې غریبي طبقه سره تعلق ساتي او ډیر غریبانانی دا غي په کورونو کې 500 سلور درې داسي لوریانی هغه غریبانانی د جهیز د وجي داسي پاتشي ولې دا غي خواهش کیږي چې مونږ ودونه وشي خو هغه په سبا نه پاتشي چې هغه جهیز نشي کولای چونکه که جهیز چا کولای شو نو د ټولو خلکو لونه به خلکو کولی لور چې ودی کنه
نو اندرور لبیم جامی کے یوریانو لبیم کپڑی کے اس خور پور ویدا سکے چی دو نبلور نلکے لکا چی اغا خاندان لے کے نو مونگ پختانو خلکو لپکار دی چی مونگ دا دی جہیز دا روایت پا دی ختم کو چی دے کی با دیر غریب کورون داغی با وس نکی گی دا جہیز داغی دا جہیز دا وجب داغی لوریان دا سی پاتی کی گی
دا چې په شریعت کې د داج یا جهیز په اړه څه حکم دی دغه پوښتنه مشال ریډیو د مولانا ډاکټر شوسین نو کړه نو نوموړي وویل چې په شریعت کې لونو لا د واده په موقع د جهیز په ورکولو او یا نه ورکولو هیڅ بندیز نه دی لګول شوی مولانا شوسین دا هم وی چې جهیز صرف په معاشره کې یو رسم دی چې په شریعت کې یې هیڅ اهمیت نشته دی
شرعي لحاظ خو دی داس حیثیت نشته چې لکه مونږ لکه بشریت کې جهیز یې لازم کړی وي اهم کړی چې خامخا به دا تاسو کوی بلکې دا اړ د سر ضروري نه دی مونږ د پاره غټ دلیل په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غلی چې عائشه فاطمه رضی الله تعالی عنها له صرف یو څه سامان کړو هم د دې وجه چې علی رضی الله تعالی عنه د فاطمه رضی الله عنه دوانو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ دار او د هغه یو قسم تربیت کوونکی په دې وجه باندې نو دغه وجه باندې چونکه دغه جهز النبی صلی الله علیه وسلم الفاظ راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سامان ته جهیز کړو فاطمه رضی الله عنها د دې خبرې په وجه باندې ډېر خلک وایي چې جهیز لکه یو اسلامي رنگ ورکوي حالانکه په شریعت کې جهیز او څه حیثیت نشته
د نړیوالې سیړنیز ادارې ګیل تپاره د پاکستان څنګه خی چې په کال 2021 کې پاکستان کې په زیاتره کورونو د بوج پریوتو باوجود تر نیمای زیاته آبادی جهیز خامخا ورکول او غوښتل غواړي د ادارې د سروې له مخې پاکستان کې شاوخوا 53% وګړي د جهیز ته اغستو حق کې وو او 38% خلک یې په مخالفت کې خپل رائے ورکړې وه دغه سروې کې 2% خلک او ترو او نه شو ځوابولې چې ګنې جهیز ښه دی او که بد د پېښور های کورټ وکیلې پلوشینه مشال ریډیو وپوښتل چې د داج یا جهیز قانوني حیثیت څه دی نو نوموړي وویل که څه هم د ناوې لخوا د ډالۍ یا جهیز د بندیز قوانین جوړ شوي ولې بیا هم په بشپړه توګه د داج نظام شتون لري چې له مخنیوي لپاره یې د قوانینو د عملي کولو ضرورت دی
ڈاوری برائیڈل گفت ریسٹرکشن ایکٹ 1976 دی دا خود 1976 کې دا ایکٹ راغلی دی نو دا هغه وخت د مینټیننس مطابق دا هغه وخت کوم اخراجات دي د هغې مطابق چې کوم دي نو دغه 5000 روپۍ مقرر شوي دي چې دومره پورې به د جینې د چې کوم سامان جهیز وي د دې قیمت په دغه پورې وي خو چونکه وخت وخت بدلیږي نو هغه د پیسو هغه معیار چې دی هغه ختمیږي او دغه سیزونه چې کوم دي دغه ګرانیږي نو د هغې مطابق جینې له خلک سامان جهیز ورکوي خو دلته داسې څه قانون نشته چې تا ته ووایي چې خامہ خابه جینې دلته سامان جهیز ورکوي او خامہ خابه د دومره لکونو د کروڑونو روپو پر د دې هغه معیار وي یا د دې هغه طریقې کار وي د ڈاوری او د برائیڈل گفت ریسٹرکشن ایکٹ 1976 چې کوم دی دا د سامان جهیز متعلق ډیر زیات یو وړوکی قانون دی او په دې باندې عمل درآمد کیږي هم نو اوس خبره دلته دا راغله چې د یو جینې کیس چلیږي یا هغې طلاق شو یا واده شو یا د هغې دغه خاوند سره معاملات خراب دي او دا د پلار په کور کې یا بل ځای کې دی او د هغې د سامان جهیز چې دی د خاوند کړی دی نو په دې باندې بیا مختلف عدالتونو خپلې خپلې نظریې دي او خپلې خپلې فیصلې دي د هغې د لاندې دغه شانتې دا فالو اپ کیږي
پاکستان کې د جهیز پزت وخت په وخت قوانین پاس شوی دي چې پکې د کال 1974 د فیملی کوډ قانون کال 1976 کال 1979 او کال 2000 کې هم د جهیز د مخنیوي بل پاس شوی دی په دې کې د داج لپاره د رقم حد د 10000 نه تر 50000 روپو ټاکل شوی خو دغه قوانینو د خلاف ورزو کوونکو لپاره څه قسمه سزا یا جرمانه نه وټاکل شوی چې له وجې دغه قوانین بې فائدې ثابت شوی دي دا ونه نه خبرونه راتلونکو اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو اجازه ته وړو د الله پامان
نوی نړۍ.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.